کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د غزنی روغتي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرولو سوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علمای اسلام دوه سیاستوال او دیني عالمان وژلې دي. د میرالي تاڼې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاري سمیع الدین او د هغه ملګری قاري نومان له موسکي څخه ایډک ته روان ول چې وسلوالو وبښتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرخان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې یې پیل کړي دي. د قاري سمیع الدین او قاري نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 130 ته ورسید. په پاکستان کې حکومت سر له ننه د پټرول او ډیزلو بیې ټیټې کړې دي. د دغه هیواد سردراعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یوه تلویزیون وینا کې وویل دا پرېکړه یې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمېدو سره سمه کړې ده. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیه 216 روپۍ او د پټرولو هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده. د پاکستان حکومت د میلو روسي اونۍ راهیسې د روانې میاشت تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کېدو لپاره اړین وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 83 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالډ ټرمپ په خواله رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خواشین دی چې هغو کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې ښه ایسېده د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده. دی په 1980 کال کې له ټرمپ سره واده کړی و، بیا په 1992 کې ترې بېله شوه. ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ، ایوانکا، ویرک مور وه. ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو دی.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
د نورستان په پارون کې سیلونو لاندې کړی مرکزي سړک بیرته پرانستل شوی. د کندوز په علي آباد کې بیا یو اساسي پل رغېدل غواړي. د طالبانو ولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د میدان وردګ د چک اوسیدونکي د بند رغېدو غږ کوي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې و حتی هغه حالت ته یې ورسوي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لږ پښه مو ټولګو یو پورته د نجونو د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وایي په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تر اوسه پورې بیا څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نورحال د فیروزي عزیزي پوره پور کې
اسلامی حق حق امنه د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسن ټولګي زده کوونکو ده. د ویل څه باندې 300 ورځې راهیسې هر غړې په دې تمه ده چې د خوانځیو د پرانیستو اعلان به وسی، خو په خبره یو ورځ بلې ته د دې مسلې ځنډ نه هلي کړي ده.
خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بېلابېلو ولایتونو کې په حضوري توګه د نجونو ښوونځي پرانیزئ، تعلیم د نجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین او پمټ په خواله رسنیو زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو ښوونیز مرکزونه او ښوونځي پرانیزي.
مکاتب دختران بازګرده.
بلخوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول غږ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان زبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون ترمنځ لاره چې سیلونو ویجاړه کړې وه او د موټر رولو تک د تک راتګ نه یې ایستلې وه، له سړکې ټولې موانع لرې کړې او بیرته یې د ترافیکو د تک راتګ لپاره دا لاره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ غځېدلی سړک چې د چنګاښ پر 15 نیټه سیلابونو له تیږو او خټو ډک کړی او ویجاړ کړی و، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتر سړک متزرر ک، موږ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایط راوړل، نو کار په دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سړک کې د غرونو نه تیږې هم راولېدلې وې، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سړک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لاره د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاښ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه ووژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندېدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
په نورستان کې نږدې 8 کیلومتره لاره چې سیلونو لاندې کړې وه او پارون ته غځېدلې ده بیرته پرانستل شوه. بل لور ته د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې دوی د سیمې نړېدلی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. دغه پل اووه کاله مخکې د حکومت او طالبانو د جګړې پر مهال د یوه ماین د چاودنې له امله نړېدلی و. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلی پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یوه اوسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه ورته ډیر مشکل جوړي، که دغه پل جو خراب وي نو موږ مدام راځو نیمه شپه به دلته ولاړ یو. اکثره ته دا وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردرې باندې ځو وسایه مندیر د ولایت ځو، نو دا شخصي ایلاباد صحیح ده چې موجود دا پل موږ ته جوړي دا موږ ته خو نه ډیر بهترین کار دی.
اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ را تګ کوي. د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه امیر وایي
سبا مشکلات مواجه استن کې
زموږ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پار څخه لس افغانۍ او له موټر څخه 50 افغانۍ اخلي او له سیند څخه یې پورې باسي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلي تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي، ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ را تګ کوي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محیب الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
افسل سګي پل خراب شوه، تخریب شو دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونه تخریب شو. دا پل علي آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي. د دې پل تخریبېدو له امله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولی.
د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
دغه پل تقریبا څه زیات اووه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشته ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و، خو اووه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونه واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له طالبانو غواړي چې اووه کاله مخکې په چاودنه کې نړېدلی پل بیرته ورخوي. د میدان وردګ د چک اوسیدونکي بیا وایي کلونه کېږي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي. دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند رغولو لپاره لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی. دغه بند 3 دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 1400 میګاواټه برېښنا تولیدوي، خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعاله دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت چې د یاد بند د بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي. سمیع الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
باد جوړ شي، بند جوړ شي، د ببریکا جوړه شي، موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شو چې د برقونه هم جوړ شي. داس خارک دي چې اوس د لیکان د تیلو په هغه نه لري چې لیکان ته تیلو.
دغه ولایت یو بل اوسیدونکي شمس الحق حیران وایي پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي، خو وایي یوازې دې دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نورو ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې و حتی هغه حالت ته یې ورسوي، که د کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حداقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅېرمه ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي. که څه هم دغه بند ته 2 کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دوربینونه راوړل سوي وه، خو لا هم غیر فعاله پراته دي. د دغه بند امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي، خو وایي چې د یاد بند د لویه ستونزه د دغه بند د دروازو نشتوالی او د غراز د یاد بند د کاسې ډکوالی دي.
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا وعده کړي دي منطقه کې او ان شاء الله تاسو خبر نه شوي او جریان نه لري د سقوط پته ده و د در خو نه ډیر شي ودي موږ سره خو په لن کار نه شي رو او انتظار کوي ان شاء الله.
د میدان وردګ د چک ولسوالۍ د برېښنا د بند عامر وایي چشمنه ورسره شوې ده چې بند برغول کی شي. د سیمې خلک وایي چې لږ تر لږه دومره دی جوړ شي چې د سیمې خلکو ته برېښنا ورکړي.
ژوند
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مهمه په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ساجرړو پروانه خبرونه کې باوړان دی واوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځ سیمه خارکیف د توغندیو سخت ذکر دي مخکې تر دې چې د دې نړیوال موضوع تفصیل درکړو د سپورت دګر ته مخه کوو البته د ساجرړو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه نور مطالب هم لرو د آزاد مبارزو مشهور افغان نوغړی احمد ولی هوتک نن له روسي سیال سره لوبلري دا لوبه د افغانستان په وخت ماشام و بجې او دیش دقیقه پیل شي احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې تیر ورځ د دواړو لوبغاړو وزنونه معلوم شول او اوس د سیالۍ ترسره کېدو ته بې صبرانه انتظار کوي نور په دې راپور کې
تیر ورځ د دې سیالۍ لپاره د دواړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت و بجې او دیش دقیقې به دا سیالۍ پیلېږي دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لومړنۍ نړیواله سیالۍ ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې راڅرګندېږي احمد ولی هوتک په روسیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالۍ له نږدې وګوري نوموړي پر خپل فیسبوک په خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپله کړي
نو فرایدی بریا دستره بریا د افغانستان نصیب کی نوزه نه انشاءالله په نهایت کوشش کوم چې دالو بوګټم اولو به د افغانستان شي
خغلی هوتک ویلی چې دغه سیالي د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او دغه شان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري د کابل دوه وسیدونکو محمد عباس او خان زمان آزادی رادیو ته وویل
که چان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي
احمد ولی هوتک زمونږ وطن له نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړي ده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځ سیمه خارکیف ته توغندیو سختې ډزې کړې بل خو د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده د ژغورنې هڅې روانې دي د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشران نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکران بحث کوي دا هم تفصیل
د اوکران چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یوه ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالیې رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده د اوکراین د اضطراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزي برخه په توغندیو لګیدلې دي دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نښه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلې خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرشه بدل کړي دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلو بلتون غوښتونکو پکې له 2014 میلادي کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړي دي بلخوا د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لږ تر لږه د ځینو هغو 9 دیرشو کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزي ښارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګیدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نشته. د میزایلو په دغو حملو کې په لسګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکراینی چارواکي وایي د جګړې له لومړۍ کرښې 200 کیلومتره لرې پر یوه ښارګوټي په پرونۍ حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکراین د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي، چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د وسندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوې چې وایي 40 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو لبیري د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې له درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستانی اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوې وه چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیزې راهیسې د لږ تر لږه 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
وړاندې به د شپږیزي لیک په اړه واوري. خو اوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ته مخه کوو. په دې ولسوالۍ کې د والیبال اختریزي سیالۍ د سیمې د یوه مشر په نوښت ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسګونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتره واټن د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اختریزي سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولي په وتړې کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحدالله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په موخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د وتړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چې دمو غږ دیواروي دغه سیاله چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه د خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلی لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحیدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک یو. په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
د والیبال تر سره شویو سیالیو د کرکټ تر سره کیدونکو سیالیو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. تقریبا څلور ورځې د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمېر ځوان لوبغاړي لوبې شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالۍ کچه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالۍ لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې په کابل کرکټ لوبغالي کې د غلوبې تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیده. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهم دي. د کرکټ افغان مینول او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو په د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
وسما ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې پیغامونه.
زه ازادي رادیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې د بخیل ور شوی دی له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل، ګیس،
همداسه نور بخي زیات لور شوی دی اسلامي مرد نمو غوښتنه ده چې باید د ریټونه وکړي ټیکلی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دي کې پرچوی دی شوی دی باید د پرچوی نور کم کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیات پیسې ورکړي باید ګمرک هم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته ورسره
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شې دا ډیر زیات سر خراب دی زما لوړ پوه چلاک سدا اوشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې مستر مریضان سره یې مشته شاره پرې جر ته ځل لاسرسي نو سکواله
دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یا مړي بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیږي دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دی ولسوال یې تر عسکر وژی دی والی یې تر ولسوال وژی دی